دارد در یک ساعت دیگر. سال محمد، سال با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
دیره منن ستار فروغ تاسی ستری مسید آزادی رادیو اردون که تاز ملخا سلام دخ فروانه تر نوه بجوده. پا راپرونی که اوری چه دین خباتی اصلاحات و کمیسیون وی چه ولسمشر محمد اشرف غنی دده کمیسیون للس و رندیزون سخه وی منه لیدی. نندشن بعد ده وجه اسمبلیش پاره سمد سپتمبر اومه. پا پایل که لمحمد قسیم سولمال نه ده افغانستان سیمه اوناری خبر نوری.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینی همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی په امن کې نه وي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي او پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریې، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي جرمني ته ورسېدل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایلز سره په پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. بیان په کتنه کې د میرمن مایلز له قوله لیکي چې وایي امریکا به د تروریزم او افراطیت په ځپلو کې د افغان حکومت له پروګرامونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان یو بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستان غوښتي و چې په خپل قلمرو کې ډېره وسلوال تروریستان وځپي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار کوي او له پاکستان غواړي چې په خپل قلمرو کې ډېره هغه تروریستي ډلې وځپي چې د افغانستان پر ضد جګړه اعلان کړې ده. په تېرو څو اونیو کې په کابل کې د وسلوالو طالبانو د حملو له لړۍ وروسته چې افغان چارواکو پر اسلام آباد سختې لفظي حملې وکړې د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ترنګلې سول. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان ویلي چې کابل او اسلام آباد د اعتماد جوړونې لپاره ګډ کار ته اړتیا لري او په دې برخه کې توافق هم کړی دی. د فساد پر ضد د مبارزې دو مؤسسو پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. ګلوبل ویچنس او انټیګریټي واچ ټولنه پرون وویل چې د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل کې د شنبې په ورځ د نړیوالو مرستندویانو په ګډون غونډه کې د افغانستان د قانونو د ساتنې او پرمختګ لپاره کومه مشخصه طرحه وړاندې نه کړه. د غونډې چې د افغانستان د اقتصاد، امنیت او ټولنیزې بیارغونې له چارو سره د مرستندویو یو څلوېشتو هیوادونو او یو لسو غیر حکومتي ټولنو استازو ګډون پکښې کړی و. د افغان حکومت د اصلاحاتو د ژمنو پر عملي کېدو خبرې وسوې. د څه باندې یو ټریلیون ډالر په ارزښت د افغانستان طبیعي زیرمې د هیواد د اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره خورا مهمې ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې په قانونو کې د کیندنو او غیر قانوني فعالیت له کبله طالبان د لسګونو میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي چې له مخدره موادو وروسته یې همدا د عواید مهمه سرچینه ده. د هلمند امنیه قمندان وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي. پاسوال نبیجان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له وجوده پاک سوې نه وي.
افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله موساکله کې انشاءالله دا تصویري عملیات تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو یو نفر په موساکله په ولسوالۍ کې تر هغه پورې دوام لري څو پورې چې سوله ییزه فضا په موساکله کې د مستقله د باتور وروسته رامنځته شي.
په موساکله کې د ملي پولیسي عملیات وروسته له هغې پیل سول چې وسلوالو طالبانو پر د ولسوالۍ حملو ته زور ورکړ. جنرال ملاخیل وایي چې دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي او نړیوال پوځیان برخه نه پکښې لري. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریې، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي جرمني ته ورسېدل. اکثره دا کډوال چې له هنګري څخه اتریش او له هغه ځایه جرمني ته ځي له څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وه. جرمني چارواکو پرون وویل دوی تمه لري چې څه باندې 10,000 نوي کډوال به جرمني ته ورسېږي. په داسې حال کې چې وړمه ورځ 11,000 کسان د هېواد ته ورسېدل. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي نړیوال او په تېره اروپایي هېوادونه بشري او تاریخي دنده لري لاغو کډوالو سره مرسته وکړي چې د دوی سرحدونو ته رسیدلی دي. روحانی په یو بیان کې چې د پر ویبپاڼه خپره سوې ویلي، خوښ یو چې اروپایي هیوادونه د بې ځایه سوو کډوالو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، او د هیله مندی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه به هم له دې بهیر سره یو ځای سي. روحانی چې د هنګري له نوي سفیر سره په کتنه کې خبرې کولې، همداراز ویلي دي چې ایران تر بل هیواد زیات د سیمې له هیوادونو څخه کډوال منلی دي. په ورته وخت کې د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د کډوالو د لږې برخې د منلو له کبله انتقاد کړی. داود اوغلو د جرمني فرانکفورټر ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلی دی چې ترکیه د سوریې او عراق د جګړو څه باندې 2 میلیونه کډوالو ته ځای ورکړی، خو نوموړی وایي هڅه کېږي چې د دې کډوالو ټولې ستونزې د ترکیې غاړې ته واچول سي. د سوریې د بحران له کبله بې ځای سوي شاوخوا 4 میلیونه کډوال په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو په کمپونو کې میشت سوي دي. داود اوغلو ویل ترکیه چمتو ده چې له خپلو اروپایي متحدانو سره د کډوالو د ستونزې په حلولو کې همکاري وکړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د هغه یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نښته کې 9 پولیس او 14 وسله وال وژل. د دفاع وزارت د پخواني مرستیال عبدالحلیم نصرزاده د موندلو لپاره عملیات د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په 150 کیلومترۍ کې په غرنۍ سیمه کې روان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نصرزاده او ملګري یې پر یو سلاکوټ او د پولیسو پر یوه سټیشن د جمعې ورځې له خونړۍ پیښو وروسته د رامد تنګي خواته تښتېدلی دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نظرزاده 2 ملګري نیولی دي. د تاجکستان حکومت نظرزاده تورنوي چې له افراطي وسلوالو سره یې لاس یو کړی، او همداراز ویلی دي چې له نوموړي سره یې 130 تنه پلویان هم ملګري دي، خو د شنبې په ورځ چارواکو اعلان وکړ چې یوازې 8 تنه له نوموړي سره پاتې دي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د عراق پوځ له امریکا څخه رانیول سوي F-14 ډول جنګي جټ الوتکې کاروي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک د عراق ستاینه وکړه چې د ده په وینا د دې سختریزې ډلې په وړاندې دغه الوتکې په بریالی ډول کارولې دي. د دغه هوایي حملو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د عراق د هوایي ځواکونو یو جنرال انوار هما امین د فرانسې خبری آژانس ته پرون ویل د عراق جنګي الوتکو په تیرو 4 ورځو کې 15 هوایي حملې کړې دي. امین ویلي په صلاح الدین او کرکوک ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پرمختللو وسلو کارونې د پام وړ نتایج ورکړي. دا اټکل وکړ چې دغه جټ الوتکې به په راتلونکو کې د عملیاتو پر اجرا مهم اغیز ولري. او د کوردستان د کارګر ګوند سختریزو وسلوالو ادا کړی چې 15 ترکی سرتیری پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یوه کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي. پی کی کی چې غیر قانوني ګوند اعلان سوی د غیلان په انټرنیټ کې کړی او ویل دي د دوی وسلوالو د حکاری ولایت په مربوطاتو کې دغه کاروان ته کمی نیولی و. ترکیه په رسمي ډول په دې برید کې د تلفاتو ارقام نه دي خبره کړي، خو د دې هیواد پوځ وایي جنګي الوتکو یې په ځواب کې د کردانو پر 12 اهدافو بریدونه کړي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون تقریبا ټول وړاندیزونه منلي.
اوه مورده نافذ کیږي، درې مورده په پرنسپ کې منل شوي دي. په تخنیکي لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو 2 میاشتو کې به نهایي کیږي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی. ځینې افغانان د نړیوالې ټولنې برخلاف په تېرو 11 میاشتو کې د ملي یووالي حکومت له فعالیتونو راضي نه دي.
هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړې متاسفانه اجرا نه کړې. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې ده.
نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلی دي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو دوو موردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروسته ولسمشر ته وسپارل سي. احمد تکل او نور جزئیات.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر وایي افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د رایې ورکولو د اوسنیو کارتونو د باطلولو په ګډون د دې کمیسیون لخوا د وړاندې شویو لسو وړاندیزونو اووه ومنل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې لس وړاندیزونه حکومت ته وسپارل چې د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو، مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ برابر کړي. ښاغلی عاکفي پرون د ولسمشر د فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول لس مورد سره د کابینې لخوا په پرنسپ کې منل شوي دي او د هغه له جملې څخه اووه مورد یې نافذ کېږي او پاتې درې مورد یې په پرنسپ کې منل شوي دي، خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکي لحاظ، په حقوقي لحاظ او په عملي لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه هم انشاءالله نهایي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې داوې چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي، د رایې ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکوونکو فهرست جوړ شي. همداراز د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزي او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عاکفي په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رایې ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکولو، د اسانه رایې ورکولو لپاره د رایې پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رایې ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون اووه وړاندیزونه منل شوي، خو عاکفي زیاتوي چې پاتې درې طرحې به له غور وروسته بیا ولسمشر ته د تایید لپاره واستول شي.
درې مورد دي چې باید نورې څېړنې هم پر وکړو. موږ خپل کار په مستقل ډول کوو، یوازې د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوس وار د اجرائیه ریاست له لارې ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له موافقې سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري، ځکه د حمل د 14 له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې بیا د درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور له منځه ولاړ.
په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه اووه منلې دي. د دې کمیسیون په طرحه کې مهم وړاندیزونه دا وه چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړې سي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکول سي، د رایې ورکولو اوسني کارتونه د باطل او د رایې ورکوونکو فهرست د تابعیت د تذکرې له مخې جوړ سي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلی عاکفي، په پیل کې د خپلې طرحې پر هغو مواردو رڼا واچوله چې د ولسمشر په پرونی فرمان کې تایید شوي.
یو خو دا د رای ورکوونکو د فهرست یا لیست جوړول دی، دا مسله ډېره مهمه ده د افغانستان د انتخاباتو لپاره، ځکه چې د رای ورکوونکو لیست او فهرست نه وي موجود نو نه رای ورکوونکی پوهېږي چې څو تنه کسان به په دې حوزه کې رای ورکوي او نه به رایې اخیستونکي ته پوهېږي. باید اصلا د تابعیت د تذکرې پر اساس باندې نوملړ ترتیب شي او د هغو هیوادوالو لپاره چې بنا پر مختلفو دلایلو باندې تر اوسه پورې تذکرې نه لري، د هغو لپاره باید انتخاباتو کمیسیون په خپل وخت کې چې ثبتنام کوي داسې لارې چارې وسنجوي چې د هر چا د هویت په تثبیتولو سره هغوی ثبت کړي، تر څو هېڅ زموږ یو هیوادوال هم د خپل حق څخه چې د هغه حضور او ګډون دوی په انتخاباتو کې محروم نه شي.
بلې، نور موارد مې راوړي.
په عین وخت کې د موجوده رای ورکونې د کارتونو شتون ډیر مضر دی ځکه چې خپله د انتخاباتو د کمیسیون په قول او اعتراف سره شاوخوا 8 میلیونه جعلي کارتونه د خلکو سره په بوجیو کې ذخیره شوي دي چې هغه د انتخاباتو په جریان کې د فرصت په شتون سره کیدای شي چې استفاده ورنه وکړي او دا د سترو درغلیو باعث ګرځېدلی شي. نو په دې خاطر وړاندیز شوی دی څو دغه کارتونه باطل شي په پرنسپ کې.
د میرمنو لپاره د ولایتي شوراګانو د سیټونو ځانګړي کول او همداراز احزابو ته د ولسی جرګې د څوکیو ورسپارل په دې مواردو کې ولسمشر ستاسو پیشنهاد څه ډول ارزیابي کړای؟
بالکل، د ښځو لپاره په ولسوالي شوراګانو کې او په ولایتي شوراګانو کې د 15% ونډه منل شوې ده د کابینې لخوا، د ولسمشر لخوا، او دا به تخنینی فرمان سره نافذیږي. دې کې قطعا دغه نسته دی، او د انتخاباتي نظام بدلول چې دغه موجوده نظام څخه و پارالل یا موازي نظام ته، چې په هغه کې درېیمه برخه د څوکیو د ولسي جرګې به ورکول کېږي سیاسي ګوندونو ته، په پرنسپ کې د کابینې لخوا دا خبره هم منل شوې ده. اما څرنګه چې دا ډېر یو پیچلی کار دی په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو تدبیر بنیول کېږي، نو دا یو څه تخنیکي، عملي او نورې څېړنې غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې باید بیا تفصیلي طرحې وړاندې شي.
بله، د ولسمشر په پرونی فرمان کې ښاغلی عاکفي، هغه پاتې موارد چې دا به اجرا ستاسو کمیسیون بیا کار پرې کوي او خپله نوې طرحه به راوړاندې کوي، دا کوم دي؟
د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوس وار د اجرائیه ریاست له لارې او د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو. یو مورد دا دی چې موږ پیشنهاد لرو سو د شفافیت د تامینولو لپاره یو بنسټ یا یو کمیټه یا یو نهاد جوړ شي، کله چې پر پریکړو باندې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ شخړه پیدا کیږي او یا د انتخاباتو کمیسیون د شکایاتو د کمیسیون پر پریکړو باندې قانوني اعتراض کوي، یو مرجع باید موجود وي چې دغه وخت کې یو ډول قضاوت وکړي چې څوک په حق دی. او همدارنګه کچیرې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو باندې، یعنی پر کمیشنرانو باندې اعتراض او شکایت واردېږي، نو په هغه صورت کې هم باید یو مرجع وي چې دا مقدماتي څېړنې وکړي، ترڅو داسې نه شي خدای ناخواسته چې هر کمیشنر به بیا هر ورځ محکمې ته معرفي کیږي او هلته به د کمیسیونونو هغه استقلالیت هم له منځه ځي او هغه فیصله سره بې طرفي هم له منځه ځي. نو دغه موضوع یو څه نورې څېړنې هم غواړي چې باید وکړو. دوهمه خبره دا ده، په پرنسپ کې زموږ پیشنهاد په دې باره کې چې انتخاباتي حوزې د نن په ولایتو کې وړې شي، دا موضوع هم په پرنسپ کې ومنل شوله، خو د دې لپاره چې بیا تر اوسه پورې دقیق نفوس نه معلومیږي او همدارنګه په اطرافو کې د ځینو ولسوالیو ترمنځ د سرحدونه درست نه دي ټاکل شوي، نه دي تعین شوي، په دې خاطر باندې دغه وړاندیز هم په پرنسپ کې منل شوی، اما بعدي عملي جنبې باید وڅېړل شي او بیا تفصیلي طرحه وړاندې شي. او درېیمه مسله همغه د نظام بدلول دی چې باید سیاسي ګوندونو ته درېیمه برخه ورکول کېږي. دغه موضوع هم د خپل پیچلوالي له کبله او دا چې لومړی ځل په افغانستان کې داسې حالت راځي، دا هم یو څه نور عملي اړخونه یې څېړل غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به انشاءالله کمیسیون کار پر کوي او خپل تفصیلي ترجمه بیا د ملي یووالي د حکومت او مشرتابه ته وړاندې کوي.
د انتخاباتو دوه کمیسیونونه، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون، ستاسو د کمیسیون له موجودیت نه یو څه ناراضه دي. تاسو فکر نه کوئ چې د هغو صلاحیتونه د قوانینو د جوړولو او اصلاح په برخه کې یو څه محدود شوي؟
زه فکر کوم چې موږ هیوادوال باید په دې اړه فکر وکړي چې اصلا ولی او د چا له لاسه دغه ضرورت پیدا شو چې دغه ځانګړی کمیسیون جوړ شي ترڅو اصلاحات راولي د افغانستان په ټاکنیزو چارو کې. نو که په دغه باره کې زموږ هیوادوال او هر بل څوک چې ناراض دي یو څه فکر وکړي، زه فکر کوم چې بیرته به راضي شي و دې ته چې بالکل دا کار یو ضروري کار دی او د ملي یووالي حکومت مشرتابه مجبور دی و دې ته چې دغه کمیسیون ایجاد کړي او همدارنګه وړاندیزونه ومنل سي او په دې ترتیب سره ترسو پاینده کې د افغانستان چاکنې د غلوغشه د درغلیو او کسل فیصد نه یې اقل یو څه خو یې کچه چټه سي. نو زه فکر کوم چې دا سوال به په هغه صورت کې ټولو هیوادوالو ته په شمول د هغو دوستانو چې ناراضه دي حل به سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي و.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د تازه تغییراتو لړۍ پیل سوې چې تر اوسه د ځینو ریاستونو لپاره نوي رئیسان په دندو ګمارل سوي دي. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې راسره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دغه بدلونونه پر کوم اساس پیل سوي؟
ډېر زیات من لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ننګرهار کې تېره اونۍ دغه بنسټیز تغییرات چې هغه د ننګرهار پوهنتون لپاره د نوي رئیس ټاکلو چې هغه ببرک میاخیل ورته وټاکل شو، همدارنګه د اصلاح محکمې دپاره رئیس وټاکل شو، او دې سره خوا کې د فوایدامې ریاست دپاره رئیس وټاکل شو. ولسي اداره وایي چې دا تغییر او تبدیل د دغه یو لړۍ دوی پیل کړې ده او نور به هم دوام وکړي. که تاسو اورېدلي وي، مخکې مونږ رپورټونه ورکړه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته راتګ د هغه سفر وځنډېده. هغه وخت هم ویل شوي وو چې د ولسمشر د سفر موخه همدغه ده چې په ننګرهار کې بنسټیز تغییرات راولي. کوم معلومات چې هغه وخت خپاره شوي وو، شاوخوا دیارلس ریاستونه او همدارنګه یو شمېر ولسوالان وو چې دا له دندو ګوښه کېږي او پر ځای به نوي کسان ګمارل کېږي. خو دا چې د ولسمشر سفر وځنډېده، اوس داسې ویل کېږي چې دغه لړۍ شروع شوې ده او له تېرې اونۍ راهیسې و. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې هم ځینې تغییرات چې لا اوس مشخص نه دي چې څوک ورته ټاکل کېږي، چې هغه د معارف ریاست یا د ښاروالۍ لپاره دغه دغه سرپرستان به په دندو ګماري.
خلک څه فکر کوي چې دغه تغییرات به څومره وکولی سي پر امنیتي وضعیت تاثیر وکړي؟ دغه راز د اداري فساد په مخنیوي کې به څومره تاثیر ولري؟
له دې وړاندې چې ولسمشر ننګرهار ته راغلی وو، د ولسونو غوښتنه ګار چې وو د دوی ټولو په همدې باندې وو چې په ننګرهار کې باید بنسټیز تغییرات راشي. ځکه ننګرهار هغه ولایت دی چې په دې کې ډېری داسې ریسان دي چې هغوی لس کالهپرېزیدنت تر دیارلسو کالو پورې چې په همغه یوه اداره کې تېر شوي دي، او دوی ورته د ټیکهدارۍ نوم ورکړی دی چې ځینې کسان چې دي هغوی بېخي د هغه ادارو ټیکه یې په غاړه اخیستې ده. د خلکو غوښتنه هم همدغه ده، که چېرې دغه تغییر او تبدیل لا شي نو په دغه ادارو کې چې د فساد خلک شکایت کوي نو د فساد ریښې به ورسره هم راکمې شي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. بلخوا په کندهار کې د نورو تودو سیمو په څیر نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل سو چې په دې ولایت کې د 1465 ښوونځیو له ډلې څخه 1940 ښوونځي تړلي دي. د مسلکي ښوونکو کموالی، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، اداري فساد او په اداري برخه کې د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنې په دې ولایت کې په تعلیمي برخه کې لوی ستونزې ګڼل کېږي. محمد صادق رښتنی نور حال راکوي چې راسره له دې ولایته په مستقیم تماس کې دی. رښتنی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. نوی تعلیمي کال د چارواکو له کومو ژمنو سره داوري پیل سو؟
صالح صاحب، ستاسو او اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د سبولیه 28 نیټه د افغانستان په جنوب کې د ښوونیز کال د پیل او ښوونځیو ته د نوو زده کوونکو د شمولیت د ورځې سره برابره ده. خو په دې برخه کې ستونزې او ننګونې د اندېښنې تر کچې دي. له 1465 ښوونځیو څخه د 1340 تړل کېدل، او درې ستونزې چې تاسې وویلې، د مسلکي ښوونکو نشتو، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشته، او ښکاره فساد په اداري چارو کې د قومي مشرانو لاسوهنه، او د پوهنې ریاست پر ځینو مهمو بسونو باندې ناسم رقابت په دغه ستونزو کې راځي. د 1440 او 1445 ښوونیز کال د پیل د مراسمو پر مهال د پوهنې ریاست له مسؤلینو څخه نیولې، بیا د ولایتي شورا تر غړو، قومي مشرانو او آن د پوهنې وزارت د مرستیال د دې ستونزو تایید وکړي. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي وویل چې مخکې پر عامو خلکو انتقاد کېدی چې له ښوونځي سره مرسته نه کوي، خو اوس د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. که څه هم مرستیال والی د تشکیلاتي ستونزو تر څنګ د کتابونو د نه ورکړې په برخه کې پر پوهنې وزارت نیوکه وکړه، خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال غلام طیلانی همایون بیا د پوهنې ریاست د مسؤلینو ناسم مدیریت او د قومي مشرانو نه مرسته د کندهار د پوهنې د پیکوالي لامل یاد کړي. ده وویل چې البته د تړلو ښوونځیو ته اشاره وکړه، بیا وویل چې د تېرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د امنیت په ګډون نورې ستونزې د دغه ښوونځیو د تړل کېدو بهانه نیول شوې ده او د پرانیستلو مخه یې په قصد
جنوبی ولایتونو کې اکثر وخت ښوونځي بند وي، د ښوونکو موجودیت نه وي، خو د دوی په نامه پیسې ایستل سوي دي یا ایستل کیږي او د نورو کسانو جیبونه تولیږي. دغه ستونزه یا د دې ستونزې د مخنیوي لپاره سږ کال دوی څه پلان سنجولی چارواکو؟
بله، دا په تیر تعلیمي کال کې موږ مفصلن په دې باندې رپورټونه درلودل چې په ځینو ولسوالیو کې معاشونه پولیسو ته دي. خو اوس چې تازه تعلیمي کال پیل کېږي، د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي که څه هم ځینې ستونزې تاییدوي، خو دوی وایي چې نوي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به دوی وتوانېږي چې دغه ځینې ستونزې به تر یوه حده راکمې کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه یې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سیمې خلکو ته هم تلفات اوښتي. دوی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه خلک په جګړه کې د وژل سو کسانو شخیدو د غرض د ټپیانو انتقال ته نه پرېږدي. ابراهیم صافی په خپل راپور کې دغه مسله تعقیب کړي.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په ډګر کې د ملکیانو تلفات تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بشري حقوقو مدافعینو یې تل په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. دا ځل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار د سیمې اوسیدونکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ملکیانو ته د سر او مال تلفات اوښتي. دوی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو له جګړې وړاندې خلکو ته د عملیاتو د پیل په اړه خبر نه ورکړی، نو همدا لامل و چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د زرغون خار د سیمې اوسیدونکی محمد نواب وایي چې حتی امنیتي ځواکونو په جګړه کې د وژل شویو ملکیانو ښخولو او د ټپیانو انتقال ته خلک نه پرېښودل. د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی د نوم د نه ښودلو په شرط وایي که چیرې د حکومت هدف د امنیت امینول وي، نو خلکو ته د اجازه ورکړي چې له خپلو کورونو ووځي.
دوی په مخالفینو باندې وړاندې ورځي، داسې خو مبارزه نه کېږي، داسې خو جنګ نه کېږي. دغه موږ ته اول نه کېږي، دغه د موږ خپله ملکي سیاست خپل ناموس له دې کلي وباسو او موږ د امر کې د کرلمان ورسره موږ سامو مالا بسي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځې راهیسې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي یاد عملیات د وسلوالو پر ضد پیل کړي او هدف یې په سیمه کې د امنیت راوستل دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات لولي، یوه اندازه وسلې، مهمات او همدارنګه د انتحاري حملو واسکټ د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د لوګر په امنیت قومندانۍ کې د امنیت امیر محمد وارا اندرابي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زرغون خار په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د لوګر د امنیت قومندان داود احمدي ازادي رادیو ته وویل چې له عملیاتو وړاندې د سیمې خلکو ته د جګړې د پیل خبر ورکړل شوی و.
هیچ یو عسکر، هیچ یو افغان، هیچ یو منصبدار دا نشي قبلولی چې څوک خپل مړی ښخ نه کړي او د هیچا مزایم نه دي. خو منطقه کې پیش تر پیش چې عملیات شروع شي، منطقې خلکو ته خبر ورکول شوی دی او موقع کول شوی دی چې دوی خپل ځان وباسي د هغې صحن. که احیانا څوک سپین ژیری وو یا سیاسرې پاتې، موږ کومک کوو هغوی باسو د منطقې.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې یو نما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې په ډګر کې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د بشر حقونو کمیسیون په وار وار ویلي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د جګړې اصول او قوانین مراعت کړي، سو په جګړه کې ملکیانو ته مالي او ځاني زیان ونه رسیږي.
له دې سره اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلیمان لوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. افغانستان یو ور بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي وه چې په خپل قلمرو کې ډېره وسلوال تروریستان وځپي. د فساد پر ضد د مبارزې دوو مؤسسو ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي او دا عملیات به تر هغو دوام وکړي چې دا ولسوالۍ له طالبانو څخه نوي تصفیه شوې. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډېری یې په سوریه، عراق او افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي جرمني ته ورسېدل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د غیاغي دولتي چارواکي او د غده پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نشته کې نه پولیس او ډېر لس وسلوال وژل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. او د کوردستان د کارګر ګوند سختریزو وسلوالو ادعا کړی چې 15 ترکی سرتیري پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یو کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چا درسي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ورکو اجزانو د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو راپور لرو. ځینې افغانان د نړیوال ټولنې خلاف په تیرو یوولو سمیاشت کې د ملي یووالي حکومت له کړنو راضي نه دي. دوی وایي افغان حکومت په دې موده کې نه دي توانېدلی د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ټولنې استازو په کابل کې د سام یا د مرستندوی هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې وویل چې حکومت له پیله تر اوسه په بېلابېلو برخو کې ښه پرمختګونه درلودل. محمد قسیم سلیمان او نور تفصیل.
کله یوې خوا نړیواله ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت په تیرو نږدې 11 میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لري، بلخوا یو شمیر خلک د ملي وحدت حکومت له کړنو نارضایتي څرګندوي. د افغانان وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره نه یوازې دا چې د هیواد په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې کوم مثبت بدلون رانغی، بلکې حالات ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته ځي. د کابل دوه اوسیدونکي برکت الله اریوبي او محمد اختر ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ملي وحدت حکومت هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړي متاسفانه اجرا نه کړي. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضع نور د خرابېدو په حالت کې ده. نه یوازې دا چې مردم ناراضه دي، بلکې بېخي ناامیده شوي دي.
باید په دې ملک نور امنیت راشي، بې امنیتي ډېره زیاته ده، کراري راشي. سا خان ډېر خراب شوی، دا سړی چې رښتیا خبرې کاروبار نشته دی، غریبي نشته دی، دوکان نه بندي، امنیت ډېر خراب دی، وضعیت خراب دی. که په دې ښار کې ښایي په اطرافو کې خراب دی، فساد اداري زیات شوی ډېر زیات.
د په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازو په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پالیسي او لاسته راوړنې تایید کړي. ولسمشر اشرف غني په دغه غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د حکومت د پرمختګ او د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم هم افغان حکومت بریالی بللی او ویلي دي چې دغه هیواد له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ په برخو کې لاسته راوړنې درلودې. خو د یو لړ خصوصي بنسټونو لخوا په وروستیو ترسره سوو نظر پوښتنو کې راغلي چې شاوخوا 80% خلک د ملي وحدت حکومت له فعالیتونو ناراضه دي. دغه نظر پوښتنې ښیي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه د خلکو ملاتړ او رضایت د حکومت د لمړی وختونو په پرتله ډیر کم سوی دی. اوس پوښتنه ده چې ولې نړیواله ټولنه د ملي وحدت حکومت بریالی بولي او د دغه حکومت پر کمزوریو سترګې پټوي. د چارو کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې هدف دا دی څو د ملي وحدت حکومت مشران وهڅوي، نو ځکه په اړه یې مثبت نظر ورکوي. د دغه کارپوهانو له جملې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل نړیوال غواړي په دې کار سره حکومت ته ډېر وخت ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي.
نړیواله ټولنه هم په دې پوهېږي چې متاسفانه د ښي حکومت والۍ په برخه کې، د اقتصادي ستونزو په برخه کې، په امنیتي ډګر کې، د بشري حقوقو په ډګر کې دغه حکومت کوم ښه قدم په دې لسو میاشتو کې چې د دوی د قناعت وړ اخیستی نه دی، اما نړیوالې ټولنې بیا یو فرصت ورکړی.
خو حکومتي چارواکي بیا تل دا خبره کوي چې دوی هڅه کوي څو د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د چارو بل کارپوه محبوالله شریف له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خلکو د رضایت د جلبولو لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې لري.
د افغان حکومت په دې مکلف دی چې د هر څه نه مخکې داسې یوه همغږي د خپل ولس سره رامنځته کړي چې ولس په دې وپوهېږي چې حکومت څه کوي، او د دې په خوا کې حکومت په داخل د خپل سیستم کې هغه اختلافات او د پردې تر شا جنجالونه چې وجود لري دا باید یوې خواته پرېږدي. او درېیمه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید داسې همغږي رامنځته شي چې افغانان چې څه کوي د هغوی د غوښتنو سره سم دي او د افغانستان اولویتونه په رښتیا هم همدا.
خلک او کارپوهان وایي که حکومت په همدې شکل خپل کار ته دوام ورکړي او خلکو ته اعتنا ونه کړي، نو د ملي وحدت حکومت به په راتلونکو کلونو کې له لا نورو ستونزو سره مخامخ وي. په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
او سم بهرنۍ مطبوعات ته کتنه کوو. له هند خبریدونکو ورسپانې د اکانومیک ټایمز په خپل تازه غنې کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي دان ورسپانې ته ویلي چې پاکستان افغانستان ته څرګنده کړې چې هند باید له هغو مذاکرو څنډې ته سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې دي. دغه چارواکي چې له کابل سره په څو تجارتي مذاکرو کې داخل و ویلي دغه پیغام د افغانستان رهبرۍ ته رسیدلی دی. دغه پاکستانی سرچینه وایي د افغانستان پیشنهاد چې غوښتلی هند په دوه اړخیزو مذاکرو کې داخل وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر سر مذاکرې ځنډنې کړې وې. اکانومیک ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له حضور پرته له پاکستان سره د سوداګرۍ او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ د درې اړخیز توافق په باب خبرو ته حاضر نه دی. دغه پاکستانی سرچینه زیاتوي موږ له څو افغان وزیرانو سره خبرې وکړې خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته هر څه بدل سول او له کابله ناامید راستانه سولو. له پاکستان خبریدونکو ورسپانې پاک ټریبیون هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خبره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان ولسمشر د پاکستان پر نقش او د سولې په مسله کې د طالبانو پر رښتینولۍ له شک سره سره موافقه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر پیشنهاد غور وکړي. دا خبره د پاکستان یو عالي رتبه چارواکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د کتنې په ارتباط کړې ده. دوی ویلي ولسمشر غنی له خپلو متحدانو سره زموږ پر پیشنهاد خبرې کوي. پاک ټریبیون ورسپانې لیکي په هغو 15 پیغامونو کې چې سرتاج عزیز د افغانستان مشرتابه ته لیږلي تر ټولو مهم یې د سولې د پروسې د بیا پیلولو او د پاکستان پر ضد د افغانستان د لفاظیو ختمولو په اړه دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپانې بیا په خپله تازه غنې کې د هغو افغان کډوالو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې تازه جرمني ته رسیدلي او د نمونې لپاره یې د افغان کډوال حسین بهبودی خبرې پکښې راخیستې دي. حسین له ګارډین سره په خپلو خبرو کې د خپل ماشومتوب کیسه کړې چې د کورنیو جګړو له کبله ایران ته کډوال او هلته رالوی سو چې ښوونځي ته د تګ اجازه یې نه درلوده او د کارموندنې لپاره یې جدي هڅې کولې. حسین د ځوانۍ پر مهال میدان وردګ ولایت ستون سو او له یوې نجلۍ سره یې واده وکړ. ګارډین ورسپانې لیکي د طالبانو لخوا د جنګونو زیاتېدو حسین اړویس چې د خپلې 4 کلنې لور د ژغورنې لپاره بیا له خپلې سیمې کډې کولو ته اړ سي. حسین چې اوس جرمني ته رسېدلی وایي اندېښنه لري چې اولادونه به یې په جرمني کې څه کوي. ګارډین لیکي د حسین اندېښنه ښایي له دې درکوي چې ده ته په ایران کې د کډوالۍ پر مهال د دویمه درجه اتباعو په سترګه کتل کېدل. ورځپاڼې زیاتوي حسین پوهیږي چې ځینې نور ستونزې هم شته چې د ده د ماشومانو پر ژوند به سیوری اچوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسې کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې نه خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورک شوي عزیز د خپل ځان په اکړه تلیفوني پیغام رالېږلی دی او ویلی دی چې پیدا شوی دی، خپل تلیفون او ادرس یې ویلی. دوهم تلیفوني پیغام داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور د یو ورک شوي په اکړه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغه شخص په اکړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه دوه تلیفوني پیغامونه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په یوه کې یو ورور د ځان په اکړه معلومات رالېږلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوهمې داسې تلیفوني پیغام ده چې اوریدونکي ویلي د یوه ورک شوي شخص په اکړه معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما زه د کندهار ولایت خبره کوم. سلام، په هلمند ولایت وسیږم او زه د میمنه ولایت هم د غیثار سیالۍ کېدونکی یم. دا 5 کاله کېږي چې زه د کوره څخه نظره کوم. ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. په زما سم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شمېره د زما سره تماس ونیسي. شمېره تکراروم 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده شنیدی انو هر چوک چه دغل هری در چه شنیدی انو پا دغل نمبر جه زنگ ہوئی سپر آیا نتنزوز چلو نتنزوز تنزوز تنزوز
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کډینم نزه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي. اول ته دغه پروګرام لسره ووري د موږ پته ده ازادي رادیو ټکای کوم او هم ازادي رادیو ټکای او آر جی. ګران دوستانو اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. مخکې له پیغامونه ګران دوستانو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. له دغو کسانو څخه یو بیا هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم وایم چې دغو کسانو ته کوم چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، لطفا بې ځایه زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، مزه دوست ورکړی دا څو کال کیږي دا محمد نمیږي کده زما ژغ اوري یا نور خلک په دې اکله معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي. صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه شمیره یې پلا بیا تکراروم، صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه. السلام علیکم، محمد اخوند حمزاد ولسوالۍ د کورغې د کلي څخه و ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل ذات سلامونه وړاندې کوم. چې زموږ د کلي یو ځوان چې زوی د یوه هفته کېږي چې مدرکه شوی دی، حتی چې په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي او همدارنګه پنځه زره افغانۍ د شیرني په توګه ورکول کېږي. شمېره درته وایو: صفر اووه صفر اته درې شپږ څلور پنځه پنځه شپږ. همدارنګه شمېره ده: صفر اووه صفر اته درې شپږ څلور پنځه پنځه شپږ. والسلام.
السلام علیکم، زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. د ما یو دوست و په نام د محمد وزیر، اصلا د میدان اوسېدونکی ده، سابق په ریاست مدارا کې کار کاوه. تقریبا ډېر وخت کېږي چې د هغو له احوالو څخه خبر نه یم. اوس پیل په کابل کښې و چې څو کرته ما ازادي راډیو ته پیغام هم پرېښودل، امانه پېم چې ولې جواب دا تلیفون جواب را نه کړو. د ژوندی هوا نه دین لرم، که چېرته دی د ما یا دی یا د ده ملګري یا څو قریبان د ما غږ هر وي نو ما ته دې په لاندې شماره باندې تلیفون وکوي. شماره په لاندې ډول ده: صفر اووه 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 صفر پنځه نه نه دوه. شماره بیا تکراروم: صفر اووه 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 صفر پنځه نه نه دوه. وسلام.
زه باغوان اجیتور هغه زه د هلمند ولایت ګرشت ولسوالۍ د سورکې د پیچکت خزانګ. زما ورور عبدالولي د اووه کاله کېږي د کور څخه وتلی، موږ د هېڅ معلومات نه لرو. هر مسلمان که د پاکله معلومات لري موږ ته په دغه نمبر زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه شپږ ویشت اته ویشت پنځه شپېته. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شغلان کلي عبدالمناف یم اوسېدونکی یم. ما ورور د باوجین په نامه دی، دا دوه کاله کېږي چې د کوره نازرکه شوی دی. چې هر چا ته معلومات کېږي په دغه لمبر کې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه. بیا لمبر تکرارو: صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه. هر چا ته د مرګ یا د ژوند معلومات کېږي ما چې په دغه نمبر زنګ وی و سلام ازادي راډیو ټول قرصون او اورېدونکو ته د دې کلي او سلامونه وړاندې کوو. زما مانا امیر سړی وشي سلامونه زمونږ یو ورځ حضرت ته امامت په نامه دا څلور کاله کېږي چې نظاره کړي په اړه چا ته د دې په اړه معلومات یا بیا زما د دې په دغه نمبر زنګ وهو کار اوس څه وه ښوونه مې نوي نوي پنځه دی سلیزیا دا شمارایم سیفر وشو آوانوی وی نوی پینزه دیر زمان این مرحا دکابل لسرگی و سوالی و سرچنو دو پخانان و دکلی و سویدون که خلافا دارون گلی رزیا تهی لکا شوریدون که دیجه دیجه اون زور.
السلام علیکم، زه اسمت الله ده هلمن ولایت خبرگاه شهر تخه آزادی در رادیو سره پلینکیم. ما یو ورور دی محب الله نومیږي چې پوره د شلو کالو عمر لري. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري. نو وروسته دې ته دغه شمېره خبر راکړي پر و صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ده ته یا پاره معلومات وسره ای خبر راکی چې تر باندې د مخې دی کریمی صلی
الله علیه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملالۍ د هلمند ولایت د مرکز یو څوک دا رسالت ولګی ځکه چې ما یو خیری چې محمد اسحار په نامه یادی د دولس کلنې پنځه لس ورځې کې چې نادره کده یې پلار مې معین دی د نیکلې عبدالله دی او کاته پیدا کوي د پلار یې پنځه لس زره افغانۍ او هغه ته ورکوي د کار ټلیفون نمبر دی سفرایا یو وایه اوشته ته اته سوه او روشن نمبر دی سفروایا تی سل پنځه زره اته وسلام احترام زما پیغام دی ناچر چې زما زه ملالۍ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه.
السلام علیکم، تقریبا قندهار او بولک پر لوی لار باندې افغانستان او مابین پر دغه منطقه باندې ورسته هیڅ معلومات او ماته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور که چېرې چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو ماته دې په دغه ټلیفون په نمبر باندې دې ماته زنګ ووهي. زما ټلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي زما ټلیفون شمېره ده.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست دا کار دی ګور په نامه باندې د اوویشت کالو دی ځوان دی د عصبي تکلیف څخه د دوی میاشت کېږي چې کوهسوي راغلی. که چېرې زما اواز اوري یا څوک د په اړه معلومات لري نو په لاندې ټلیفوني شمېره کې ماته زنګ ووهي. صفر اووه دوه واره نه بیا یو صفر نه اته څلور اووه اته صفر اووه سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اویا. دا کاري څخه مو زیاته مننه.
زما یو دوست دی د روزګان ولایت چارچنو ولسوالۍ د خود د کلي دی. درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په اړه معلومات لرو چې کوم دوست په اړه معلومات لري. انشاءالله موږ پنځوس زره افغانۍ شیرني ورکړو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرې باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره یو اته اووه پنځه څلور نه دوه. بل شمېره ده صفر اووه څلور څلور دوه اووه صفر نه دوه څلور. نور مننه ده، خدای پامان.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یر درې درېخیل د کلي نه ستاسو سره غږېږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومېږي، درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی ورک دی. هېچا ته معلومات نشته، که چاته معلومات دي یا دی خپل زما د غږ اوري نو د مهربانۍ د مخې دې ما ته په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. صفر اووه اویا پنځه سوه یو اویا دوه اتیا درې اتیا. نغده جایزه ورکوم یو لک کلدارې. وسلام.
السلام علیکم، زه سمع الله نصری د روزګان ولایت تګزاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی د اختر محمد په نامه، پنځه کاله تقریبا کېږي. هر چا د اختر محمد په باره کې معلومات راکړي یو نیم لک افغانۍ انعام ورکول کیږي. زما شماره ده 0 او 5 4 9 1.
سلام علیکم. زه میرزا علی معلم د ننګرهار ولایت لاس کې نیم تاسو په تماس کې یم. زما یو زوی د پولیس په نامه په کندهار ولایت کې ډیری ولسوالۍ کې په ملي اردو کې 5 کاله کېږي چې وخت دی. زما یو ژوندی نشته. هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ورته خبرې وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر راکړي. 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زال غنی خبر کوم ما دا یو اما زیدی دا تنزلت کال کیس چې نادرک سوی دی نو د ګل میزی د جل محمد فکر زوی دی دا روزګان ولا د جروت ولسوالی و سیدون کی دی زی هله کون چې لازم ما پیغام د تور شي دی او د کلیپن شمیرې مې دی یو شمیره د سپرایا یو آیا یو سلش کلویش وایا بلش میراد سپر ناویا جنزه تلویش دوویش شپاش سو تلور تلویش پا دغش میراد جنو سرالی کونه چی
دورو که عزیزانو ز پروگرام و ترم و کارکونو و مسجد تنی که هیلا و سلامونا زما زوی رحمت الله د حاجي سات ملک زوی په رنګ یې د پزې هډوکې لس کوش او میانه قده ځوان دی 14 یا 15 کاله کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپله زما اواز اوري لطفا دې په لاندې شماره 0 5 3 2 15 3 1 6 بیا وایم 0 5 2 2 5 6 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. ژوندي دي وي د ازادۍ راډیو کم کارکوونکي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم سیجان دی. د کندهار ولایت د لو ولیا څخه مو زنګ وهلی دی. ما یو د مازری دی د نکید په نامه یو کال کېږي چې زموږ سره درک نشته. هر ګور ته که دا نکید لا په اړه معلومات چې موږ ته په دغه لمبر زنګ ووهي 0 5 1 5 6 6. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد کایر د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې څخه راغلم. زما د یو کار دی ورک سوی دی چې څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورک په اړه معلومات لري ګونګ دی. هر ورک په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرې و تماس ونیسي 0 5 1 5 6 6. شمیره از البیا تکرارم 0 5 1 5 6 6.
السلام علیکم. زه اسمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام چې زما یو سرید دی چې احمد بطلانم یا نصر
د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شعبان نکلي اوسېدونکي دي. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د فایده او په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دوی ته خپل اوري او یا نور څوک د په هکړه معلومات ولري، د مهربانۍ له مخې دوی ته دوه شمېره زنګ ووهي: 0
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونگا اگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دبرکو شو وزیزان و دوستان و پروگرامو واورید. دین نازل پار از امان الله امیر زایل تاسر اختوی پا منی کم تر بل پروگرامو پختوی سپارم. روغ جور خواه خواه و باری لیوسی خو پیاد لاری چه آزادی رادیو ده سهار لونه ده مزدیگر تر و بجو پوریخ پروانی لاری.